هيله
د خزو دید لوری.
د هیلی پروگرام دی برخی تموز فرید سیال هر کلی کوم. نن را سره په هیلی پروگرام کې هغه نجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دوره کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکی چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړی شوې خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم وکولی شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتنه ده چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وې چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وي؟ طالبانو دوره کې تاسې یو کال ویلی ده، دغه کیسه راته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسې بیا د طالبانو راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ، دا یو کال دی څنګه تیر کړو؟ دا ویرې در سره و چې تم که اووم ته لاړه شي نه شي کولی درس ووایې، په کور به دې کینی؟
حتی ما سره دا خپله دا ویره وه، ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي، نجونې هم رانیسي، بعد له هغې نه ویلې چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې، زیاتره نجونې بیا هم دغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم زیاتره مې مکتب له کور نه هم ډېره ډېر زیات لري وو. حتی نیم ساعت به لاره کېده یا هم یو ساعت، مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو، مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کښې مکتب ویلې، مونږ نه شو کولی چې په ښه شرایطو کښې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې مونږ ډېر زیات بېحده له طالبانو څخه وېرېدلو.
دا یو کال کښې چې د طالبانو وخت کښې مکتب ته تللي، تا وویل چې مکتب درنه لرې وو، کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کې دې څنګه احساس کول؟ ته مېرېدلې چې ولا طالبان رانه شي، څه مونږ ته ونه وایي، استادانې ښځې وي که نه، نارینه درته راتلل، مکتب کې مو طالبان وو که نه؟
مونږ اصلا استادان یم چې ویل اول نه تر اخره پورې وي، مونږ د اووم صنف پورې مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي. خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان داسې مونږ ونه وهي یا څه راته ونه وایي چې نور دوی مکتب ته رانیسئ. حتی چې مونږ په آخرینۍ ورځو رخصتولو مونږ ډېر زیات وژړل، مونږ ویلې چې مونږ نه شو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو. بیا مونږ هم وویل چې باید راسو، بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان شی ونه وایي، ځکه چې طالبان خپله نه خوښي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جیک صنفونو ته باید نجونې رانیسي. مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات وېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمیه که په دې اړه راته ووایي، دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه. په یاد دې دي چې ښوونځي ته وړې وي هغه کوم مکتب کې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې، همدې مکتب کې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي؟ چا سره تللې وي؟
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخیستل. مونږ چې لاړلو امام هم راسره، دو دانې امګانې مې راسره وي. زه اول کښې ډېره زیاته بې جورت وم. ما ویل که دې مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا راته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادې، زه ډېره زیاته ډارېدم. خپله یوه امه مې په هماغه مکتب کښې استاذه وه. بیا له هغې نه بعد مې خور مې هم راسره وه. څو ورځې په صنف کښې به خور مې هم راسره کېناسته، تر څو کاکا لور مې هم چې امام زولې ده هغه به هم راسره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي. زه به په هغې ډاډه وم، هغه به په ما، خو بیا هم زه ډارېدمه. له هغې نه بعد چې تر اووم دوم صنف کښې وم چې مونږ بل مکتب ته میانې راغللو، له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې بیا ته ناست وم، ځکه کاکا لور مې هم رانه لاړه. هغه د هغوی کور لږ لرې زمونږ نه، بېخي زیات لرې وو، خو مونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو. له خپل کور نه نه شم کولی چې یوازې لاړه شم. بیا مې ښه ورور مې زه مکتبه پورې وړلم، او بیرته کور ته راوړم.
دې وخت کې څو کلن وې؟
زه د 50 کلم چې مکتب کې داخله کوم او چې په دوم صنف کې فکر کوم دوو کلم.
هغې وخت کې د کوم مضمون ښه زده کوم؟ دغه ټول اول صنف نه تر شپږمه پورې کوم مضمون کې تکړه وې ښه زده کولی شو؟ بیا
زیاتره چې استاذانو را تفرین را کوي یا کوم نام د مضمون لپاره را کوي د درس لپاره، زیاتره به په ریاضي کې را کوي، په پښتو کې را کوي، او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې، او په اووم صنف کې چې شپږم صنف کې چې بیا ساینس او ټولنیز دی کې مې زیاتې نمرې اخیستې انګلیسي.
استادانو برخورد په ټوله کې له تاسو سره څنګه و؟ تا ویل چې زه بې جرأته موم. بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا در باندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جرأته شي ورسره؟
حتی زمونږ استادان داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وې، یعنې زمونږ استادان لکه ما ته داسې ښکاري، بیا ول بې جرأته، بیا وروسته ما ته استادانو داسې ویل ته مه ډارېږه، موږ نه مونږ درته هېڅ نه وایو، تاسو بېخي مونږ داسې لکه ما لور غوندې ته، ما ته به تل همدا خبره استاذه کوله، ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي. حتما ایمان پرون مې په یاد کې راغله چې هغه استاذه مونږ څومره ښه وه، هغې استاذانو به زیات محترم وه هڅولي. مونږ همچنان زمونږ صنفیان هم چې وې صنفیان نه وي، زمونږ خویندو غوندې وي، مونږ د کورنۍ د کاکا لور دغسې وي، مونږ زیاتره ټولې صنفیان هم صمیمي وي را سره.
څومره شوقي کې کېناستې دې مکتب کې؟
مکتب کې زیاتره زه په استاذو چې کېنولم، بته زه په اصلا په صنف کې وړه وم، د ټوبه نه چې زه وړه ټولې ما نه غټې وې، ځکه زه په کوچنیوالي کې په مکتب کې داخله کړم، نو استاذ یې د دې لپاره په اول صف کې کېنولم.
عموما دا اول صف کې چې څوک کښېني بیا استاد در باندې ډېر غږ کوي، کله داسې شوي چې درس دې نه وي زده، استاد درته وویل چې جګې شه تشریح وکړه؟
زیاتره خو ما درس ویلی، خو یو ورځ داسې کومه ورځ را تللې چې ما درس نه ویلی، استاذ را ته وویلې چې جګه تشریح وکړه، کله چې ما ویلې زه به پکې کومه یوه غلطېدم، خو بیا هم استاذ یې را سره زیاتره کومک کاو، بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه، او استاذ یې د دې کله کله به استاذ قارم کوي، زیاتره په غوسه کېږي استاذانې، خو بیا هم ما به درس یادوم.
په دې راته وایه کور کې دې درس چا سره ویلی چې کله به مکتب نه راغلی، او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللی چې درس زده کړي، هلته یا انګلیسي ووایي یا مدرسې ته لاړه شي؟
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم، کور ته به چې راغلم پلار به مې را سره یادوه، مشرې خور مې لکه څنګه چې زه د کور ماشوم هم ټول را نه غټ و، نو ټول به را سره درس ویلي، همدغسې مې پلار مې هم را سره ویلي، خویندو مې هم را سره ویلي، ورونه مې هم را سره ویلي.
چا در سره ډېر همکاري کوله، تشویق کولی شي ډېر درس ووایي؟ چا اول نمره شي صنف کې، دویم شي؟
اول مې پلار را سره کوله، خور مې را سره کوله، خور مې او پلار مې زه ډېر منندوی یم، ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو ښې نمرې واخلم، ښه په جګو نمرو کې راسم، خو ما سره درس هم زیات یاد کړی، زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم.
خپله په صنف کې څوم نمره وې؟
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم.
کدام را ته وایې سمیې خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه؟ فکر دې کوي چې لا وختي دې چې هغه کتابچه ولرې؟
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه، نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دینه بعد کې داسې زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې شي، د هغوی خاطرات له ما سره پاتې شي، زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه.
هغه کتابچه اوس هم در سره شته؟ چې پکې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګورې، لولې او ځان سره یې ساتې؟
زیاتره مې چې خاطرات دي هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي، چې تل مې زړه ورپسې خپه سي وایم. په دې تېر اخر کې شپږم صنف کې چې وم، بیا همدا د مکتب په اړه مې ولیکل چې زمونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وې، د هغوی نومونه مې پکې لیکلي، او زیاتره همدغسې نور.
سمیه جانې، په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم دغه عموما ماشومان وي پکې، که په دې اړه راته ووایي هغه وخت کې د جنګ کولو، ځکه چې ماشومان خو یو بل سره حتما په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي، کله دې جنګ کړی، جنګ دې راوړی کور ته؟
زیاتره خود سی او چې په مکتب کې مونږ دومره جنگ نه کړو که استادان نه ډېرې دوی ته غوړ ته په غوسه کیږي خو کله کله به ملنج راغله چې تا ولې ما کتاب چو کې ما کتاب چو را کړې یا تا ولې ما قلم را کړې په دې باندې جنگ راته یا په چې باندې نور باندې جنگ راته خو زیاتره زه په دې ډارې د ما درته یو ظلم ویل چې څه بي جوړه زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه وو لکه خویندې ورور خویندې یا څوک را سره نه وو مور مې چې استاذې په هغه مکتب کې نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه بیا ما دومره جنګ نه کوه بیا م که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم ما به زړل
شپږم صنف په اړه راته وایه په دې کې خو تاسې خبره وی چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندیږي هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اوم صنف ته لاړه شم شروع یې کړم مخکې لاړه شم دا هیله دې کړې ده لاره کې یا همالته په مکتب کې یا کور کې
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کوله حتی مونځ به مې چې وکړه یا مدرسې ته م لاړم همدا دعا به مې وکړه خدایه ته بېرته یې مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې مونږ مکتبونه راته سه خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته یې پرېږدي او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو هلته دا ورځې به م ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې بیا چې کله به دا شپه شو مونږ به وایو چې خدایه کشکې دا شپه له ګزر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو همدغه یو وخت دی بیا اووم صنف نه بعد مونږ شو تللی حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خدای پاماني کوله ټولو ویلي وای دعا وکړئ دعا وکړئ حتی استادانو راته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ
هغه ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکې کړې
نه هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنې خلاص هغې وخت کې شپږم آخري ورځې خاطره مې دا ده چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدم خو بیا مې صنفیانو سره تلم صنفیانو نه مې زه ډېره خوشحاله یم هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدم یعنې زیاتره به یې باندې مې چې وتلو یو څه خوراک به مې اخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلم زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو استاذې مونږ ته یوه خاطره مې همدا ده چې استاذې مونږ ته درس راکوو نو په هماغه وخت کې مونږ ټولو وژړل چې دا ترخط خاطره وه یعنې اخرنۍ ورځ وه مونږ ټولې دندې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي
مکتب کې د چای ډېر خوړل مخکې د خوراک موضوع یاده کړه ماشومان خو مونږ ځان سره وشي ډوډۍ وړي تا مکتب کې چای اخیستل که کور نه دې څه وړل
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېش کښې یو څه اچول چې وایي خلم خو هلته به مونږ ته مکتب کې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو هلته یو خو ځکه کېدای شي د هغوی امن ډېر زیات وو پابندي په مونږ ډېره زیاته وه ویل کېدای شي زهر یې په کښې څه یي نور شاګردان پرې مریضان شي یا چپې وسي نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل مکتب مخې ته به مې اخېستلم هلته به مې مکتب ته وړل پټ به م وړل که اجازه به نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به م ځان ته واخېسته یا به م داسې شور نخود وو یا به م اسکرین یا جاله واخېستله
هغه شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې لکه مغه ورځې را شي څه به ډېرې خورې یعنې که بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې کمې به یې واخلې او به یې خورې
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدار وو خپلو صنفیانو سره به یو ځای ته تللو صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه اوس زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتماً دا ځلې خلاص د صنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې
سمیې له اول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاذه سم خو اوس مې زیاتره څه خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه وګورم زیاتره نطاقانې د ما هماغه خوښېږي
اوس چې کور کښې ناست یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته ورځې دې په څه تېروي وخت دې په څه تېروي
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم یا هم کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم او یا م مور سره خیاطي کوم
خیاطی کې چې زده کړې چې ګنډلې شي؟
پنجابی کالی می زیادتره
زده کړو او ساتکنی. زن تا دیتروس پوری گندلی کنه یا لاباغ مرحله کی چزده کهی؟
زن تا خمولا تروس یعنی ندی گندلی خویوازی و ولکه کمی سچی دی گرده لپار واقع می گندلی.
گریانی واسم کهی؟
اوس خو یې نه کوم ځکه عمرم ورو ورو جګېږي اوس نه کېږي خو همداسې مې ګنډلې ځکه ګوډیانې نه لرم اوس مې ساتلې خپل خاطراتو غوندې لرم خو ما ساتلې دي د خاطراتو غوندې دي وړکنې خاطرات.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کومې وکړې د ثبت نام نه ده کړی چې اووم نه پورته درس ورکوي، دوم صنف اتم صنف دا خو ټولګي درس ورکوي.
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تروسه نه دي لیدلې ځکه مونږ کور سره چې نږدې د ملکه سریا ده هغه یې نه لا تروسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده. خو موږ دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي ده هغې کې دوم صنف درس هم ورکوي، هغې کې مې ثبت نام کړی دی خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه ده پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی ده خو زیاتره هغه هغې نه هم درس وایمه، خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلي خو له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرېنښود چې هغه درس نه ووایي ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو ځکه خپلې وظیفې ته یې له لاړ شو یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ د خو د کور ماشومه مې او څه ورته وایه د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشي تللی هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
یعنی زه خو ایمازون له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی زیاتره ایمازون ډېر زیات سخت شوی دی راته تریخ د ژوند. خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم تل مې پلار همدا وایي چې پرېږدئ وړه ده مکتب یې بند ده څه کوئ اعصاب یې ټیټي خرابېږي تاسو دا خبرې مه کوئ. نو تل همدا وایي ورونه مې هم همدغسې خو خور مې هم همدغسې وایي څه راته نه وایي ځکه چې زه د کور وړه مې هم او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي کاکاګان مې هم همدغسې او ورونه مې زیاتره ورور مې مشر ورور مې یعنې چې زیاتره هغه څه چې اخلي حتماً یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري.
کوڅه کې انډیوالا نه لري حتماً ته خو لا هم ماشومه یې بیرون به وځي، هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي ځکه کله کله زه کوڅې ته موځم. ملګري مې شته څو دانې دي زیاتره خو لوبې نه کوو ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې خپل ساعت تېرو یوازې دا خبرې کوو سره کیسې کوو زیاتره او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ، څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کېنئ؟
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو لکه مونږ وایي چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي ما ملګري چې دا مونږ ژوند داسې د وړکنې کیسې کوي یا د سالګري خپلې کیسې کوي داسې کوي.
سمی جان ته خو لا ډېره وړه مې خو په دې دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي ته به څه کوي، څه پلان لري یا که کورنۍ درته وایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشي کولی مکتب وای واده باندې فکر وکړي، دا مسایل دي کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسایل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی، ما پلار خپله ډاکټر ده کله مونږ ته دا نه وایي. نو پلار جان هم زه ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي. خو بیا هم ما ته وایي چې حتماً مکتبونه شروع کېږي کېدای شي سل کاله بعد چې که ته د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وی وایي.
خپله خو بیا درته دا فکر نشته ده؟ روحي او رواني وضعیت دې څنګه ده؟ ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر سم نه وي، بې ځایه جنګ کوي، عادي خبره باندې غوسه کېږي. ستا فکر سم ده؟ څه تغییرات خو در کې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیات خوشحاله وم چې ما سمکاره لرو خپلې خویندو پلانم لرو دي. خو اوس زیاتره چې زه بیا زه یم یم کوم شراب یا چې زیاتره زه زاړم ځکه زه وایم ولې مکتبونه بند شي.
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري په خپل کور کې نږدې که ورور دی کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو، یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای انجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې من باندې مکتبونه بند شوه، هغې ورځې به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده، اوس وایم وګوره دوی څومره ترقي وکړله، لاړه مکتب نه پوهنتون ته لاړه، اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي، پوهنتون دوم کال ته یعنې دریم سمستر ته رسېږي، نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي، یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي، یم زیات داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي، ولې زه نجلۍ یم، ولې
محروم شي چې اووم صنف ته ورسېدي، هغوی نشي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي، هغوی ته د پیغام څه ده، څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نه شي، روحي رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همېشه خپل درسونه په خپل کور کښې ووایه، که هر کله اوسه کېدای شي مکتب مو شروع شي بېرته، نو کولی شي چې مونږ به بېرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد مونږ دا هیلې بېرته راژوندۍ کوي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ور نه کوئ، ځکه چې یو انجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې 40 دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور دې ودان. خو یو بله پوښتنه، اوس څو کلنې ته؟
اوس خو زه د راتلونکې میاشت یعنې د حمل 19 باندې
14 کلنې. ډېره مننه کور دې ودان سمایي جانې. دا هیلی پروگرام رسته او شیبو ترا ورسیدو. ورزو دا سمیه پاڑا باندی دا غی دمور خبری اورو.
سلام علیکم، زده سمیه موری ما او پا دی تشویش که خو منگه هر او رس تیرو یو او رس نده، هر او رس منگه څو درې کاله ووته مونږ په دې تشویش کښې تېرو چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستي یو، او مونږ په نن او په سبا کښې یو چې نن او په سبا کښې به مکتبونه شروع کېږي او دوی به مکتب ته ځي، او په ډېر سختو حالاتو کښې مونږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت ته دوی ورسېږي او دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونو ته خو یې نه پرېږدي، خو مونږ هره ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شانتې یو، خو پکې ژوندي یو، بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش او زه نه ټول افغانستان میندې او پلرونه یې ټوله په تشویش کړي دي، او سخت حالات ده، څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره د ودېدو خو نه دي، خو ما او پلار خو یې وایي چې 10 کاله طالبان دلته نور کینیم، او 10 کاله بعد خدای پاک دې دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی مونږ پرې نه دو او تعلیم به پرې کوو له خیره سره.
آزادی میلمه.
د آزادی میلمه قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې موزه فرشته سحه کار کلی کوم. په نننۍ خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه او خوږه ژبې سندرغاړي میرمن آسیا مهرابی را سره میلمنه ده.
نوې روح می د پښتو شعر ته ورکړ، په ګلونو کې می ونغښتل لورونه، تر کلو کلو بخیجی زما لشیر د شهیدو د کلونو فریادونا. کوچی جبا د پښتو وی زبا یما هبن کری پښتان زما.
د دې سره به نن په خپرونه کې د زړه خواله وکړو او د دې پر ژوند او پر هنري کارونو به خبرې وکړو. میرمن مهرابی، خپرونې ته ښه راغلې، خوشحاله یم چې تاسو په خپرونه کې لرم.
ډېره مننه فرشته جانې د دعوت دې، زه هم خوشحاله یم چې ستاسو د خپرونې میلمنه یم.
آسیا جانې، د خپرونې په سر کې اوریدونکو ته که د ژوند د ښایسته وختونو په اړه، د ماشومتوب په اړه څه ویل لرئ، مهرباني وکړئ، دا چې زده کړې مو چېرته پیل کړې، د ژوند لومړي کلونه مو چېرته شروع کړل؟
اصلا خو زېږېدلې په کندهار کې یم، خو دغه دقیق مې دی نیم کال وم تلور مې شو در مې شو کابل ته تللیو مشت سیویو نو د ماشوم تو خوږی او ترخی به وای ما دواړه خوږی یعنی د وختونه مې کابل کې تیر کړی دی کرشیا درته وای ما کابل سره ډیره مینه او اونس مې نیولې دی نسبت و کندهار ته په دې خاطر کندهار ته به صرف په میلمستیا تللو ګولسه مې په اصطلاح په کابل کې خلاص کړی دی او بیا نو مجاهدین راغله بیا موږ مهاجر شولو پاکستان ته نو تر دې اضافه زده کړې مې نه دي کړې په وطن کې.
تاسو د مسافرۍ او د مهاجرت قصه وکړه لکه نور ډیرو افغانانو تاسو دا تاریخ خاطره لري د مهاجرت کړه ته وایي چې ژوند حالت څنګه تیر شو حالت په څه مصروف وي؟
موږ په یو د شرایطو کې ولاړو هغه وخت چې د مجاهدینو ترمنځ خپل منځي جګړې وې او یو قوم بابل قوم ته ګواښو او مثلا یعنی ډیر بد حالات ول هغه تاریخ په زوست نه تشریح کوم چې دغه وخت څه او تیر څه وی تاریخ لري خو دغه وخت او موږ په یو جوړه کالو کې کور مو صرف قلف ورواچو او تری ووتلو بیا ولاړو پاکستان ته په اصطلاح د سرحد غاړې ته مثلا د چمن کې چې موږ نور خپلوان د کورنۍ غړي مثلا ماما خیل او کاکا خیل یا پلار خیل او مور خیل کوایم دوی تور الته د پخوا سمیشت ونو الته مو په اصطلاح مینه وکړه شپږ نیم کاله او هلته دغه شرایط ولکه اوس چې په افغانستان کې د ښځو اجازه نه درلوده د باندې چې مثلا ښوونځي ته ولاړې سي یا پانتون ته ولاړې سي پانتون خو هیڅ نه وي یعنې موږ نو اورېدلې چې دغه منطقه کې پانتون شته که نه شته نو هلته زه بیخي د کور نجلۍ وم که د کور د باندې م وتله ما دغه شپږ نیم کاله ما چادري پر سر کړې ده خو بیا هم دغه سربېره دغه دغه لومړي مسافرات چې په یو ډېر بد حالات کې ترې راووتلو ډېر بد سفر مو هم درلودې د ژمي په واورو کې خو بیا هم یوه ښېګڼې دا وه چې موږ خپل پاتې کورنۍ چې ماما خیل او په اصطلاح پلار خیل مو دا مو هلته په اصطلاح وپېژندل او د دې سره مو ژوند وکړي.
آسیا جانې اوس چیرته یاستی او د موسیقي تر څنګ ژوند څنګه تیریږي؟
زما نو وست پاکستان وست د می درېم امینه د یو څو ورځې وروسته می څلر وشکاله پر کیږي چې جرمنی ته راغلی ما نو طبعا سړی چې د یو هواد سبل هواد ته دی د فرهنګ سره د ژبې سره د قانونونو سره آشنا کیږي ډیره سختي په اول کې خو بیا وروسته سړی ادب کوي او بیا زما دلته کورنۍ وسوه په اصطلاح اولادونه مې دي اوس خو شکر دی غټان دي ځوانان دي دوه اولاده لرم نو دلته مې یو څه درس وویلي یعنی ډېر نه یو څه درس مې وویلي د ډېرو امکانات په هغه خپل وخت کې راته مهیا نه وو بیا مې کار شروع کړي اوس تقریبا لس دولس کاله کېږي چې د ماشوم روزنې په برخه کې کار کوم که رښتیا ووایم زه دلته د ژوند څه واقعا خوشحاله یم دا چې وطن په تاسو وی دی اول ته مثلا هغه شرایط نه و کاغه د مجاهدینو په وخت کې پاکستان ته ولاړو وای ما هر پښه چې د انسان په ژوند کې کیږي ښه او بد اړخ لري ته موږ ډیر دا هر تنه شکایت وکړو او ناراضه وو هغه بیا په موږ پورې اړه لري موږ باید هغه څه وکړو په هر بد شرایطو کې باید ځان یو موقع برابر کړو چې هدا خپل ذهن خپل ځان خوشاله وساتو جسمان په اصطلاح صحت مند اوسو نو زه دلته خوشحاله یم د دې یو خوشحالي چې دای څوک نه وای دغه به زه پازه دانا ته وایم چې دلته د شتي د انجلی تر نوم لاندې هغه روزمره یا په اصلاح شیبه په شیبه تحقیر او توهین یا ټیټوال یا کم نظری نسته د دې جانب زه دلته واقعا ډیره خوشحاله یم.
تاسو د پښتو ژبې تکړه سندرغاړی یاستی او په دې وروستیو کې تاسو ډیر ښایسته سندرې ویلې دي نو موسیقي ته مو څنګه مخه کړه څه وخت مو پایل وکړ پر موسیقي پر سندرو کار مو څه وخت پایل ک او آیا په خوا مو هم په دې برخه کې کار کوو که تازه راغلی
کار مې نه دی کړی شوق تبي خبر دا خبره ټول سندرغاړي کوي چې ماشوم ته به شوق وي واځي خبره ده چې ته باید شوق ولرې د شي سره ار شي چوي که مسلک وی که مثلا هنرونه وی استعداد مهم دی خو هغه شوق تر استعداد لومړیتوب لري. نو دا سوال کله چې موږ پاکستان کې ماجر سو هلته چې وو مثلا دا زموږ د وطن خلک وه خصوصا نه پوهېږم زه خو ما دغه کابل مې لیدلی کندهار مې لیدلی یا په کابل کې مې ژوند کړی او کندهار نه دغه زموږ د کندهار خلک په پاکستان کې زموږ خپله کورنۍ په اصطلاح ده. نو دلته چې ما ژوند وکړ دا ډېر یو ډېر یو شاد خلک دي، ډېر یو مست خلک دي، ډېر سندرمار خلک دي. نو دلته دوی به ودونه وکوزدې نم خدا کورنۍ هم غټې غټې دي، اولادونه هم ډېر دي، بیا کوزدې سي ودونه سي او بیا مثلا غاش کوچا ده او نه پوهېږم سنتي ده او دا ده او هغه ده. نو بس د خدای و پلمه غواړي چې دوی شادی په وکړي، خوشحالي په وکړي. بیا واضح خبره ده چې په شادي او خوشحالۍ کې خو بیا سندرېز امکان نه لري. که رښتیا ووایم ما چې اصلا هغه پیسله سندریز دي بیخي شروع کړی دغه وطني سبک سندرې چې هغه فولکلوریک سندرې دي، ټولې فولکلوریک دي، دغه د وطني ښځو سره مې زده کړې. بیا دلته چې جرمني ته راغلم، جرمني کې مې ډېر ناوخته شروع کړلې، یعنی ما په 2014 کې موسیقي پیل کړه په اصطلاح رسمي. اوس تقریبا شپږ نیم کاله کېږي چې موسیقي ته مې اوبه چاو چا خبره رسمي مخه کړې ده.
اسی جان څنګه ستا په خپل خبرو کې مو ویلې لپخوانه دی ل سندرو ل د هنر سره شوق ډیر زیات وو، نو د دې لپاره چې تاسو راسي یو سندري وایي چا په دې برخه کې ډیر مرسته در سره وکړه، چا ډیر وه څولې دي ته چې ته واقعا شروع وکې په کار باندې؟
بس کو چې پلاکه او پاکه او خبره وکم دغه ته ډیرو دوستانو ته شوق کلم چې زه باید سندري شروع کوم، خو یو چا چې واقعا همه تشویق کم او همه را طول چې زه مرست در سره کوم، زه در سره دریجم. اغه می ملگری سویلا جان از غری و ترنن پوری، یعنی اغز ما سره اوجا پا اوجا کار کوی. یو خو تشویق دی، یو خو مثلا حتول دی، نپایجم برابر اول دی. دیر کسان دی چه اولاری تا دی برابره که یا تشویق دی که بیا اولار سی پار دلیل چی خو سویلا جان ترنه پوری ما سره همکاری کوي.
د لومړی سندر پاک لمو کوریدونکو ته وایي کومه سندره و څنګه مو په کار پیل که، او آیا هغه وخت مو په یاد د څومره امکانات مو لاس کې وو چې په سندر مو کار پیل که؟
امکانات خو کرشا و ما هغه وخت هم ما سره کم و، خو دغه چې استودیو مو پیدا کله ځکه ما یعنی ما خود تا موسیقی شروع کلا غم سویلا جانی دا استودیو کسی را تمریفی که یه غط صادفاند ما پشار که دا و ما تا دیر نجدی دا وست می دیر شا ملگری دی، واقعا دیر مخلص ملگری می دی. دا دا پا استودیو که چی دا استودیو سب چی سوی دی طولی دا دا سر ما سبت کری دا پا استودیو که. نو اول سندر می پا استلا دا غا پا دوازر واتل است که یو نازم بو ما ډیر کمپوزونه جوړ کړی و یا ډیری سندرې راته پرتې وې، خو بیا په دې کې مو غوښتل چې دغه د موزیک پروډوسر و دغه مشوره هم واخلم. سویلا خو مشوره راکړې وه، ما خپل انتخاب درلود درې دانې مو بیا دا ټول کې راټولې کړې وې. بیا ما د درې سره چې ځم زما که بیا میوزیک پروډوسر ویلې چې دغه اشنا سندره به ووایي، هغه واقعا ډېره سخته وه ځکه نه و. نو امکانات نو سره برابر سوله قرار قرار که واقعا یو سندرغاړی دی، یو هنرمند دی چې دا دوه سره جلا کوم. سندرغاړی هغه چا ته وایي یا سندرغاړی چې هغه صرف سندرې بولي، تکراري هم بولي، کاپي هم بولي، او هنرمند هغه چا ته وایي چې هغه واقعا واقعا زحمت باسي، نوښت کوي، یعنی هر څه کې نوښت کوي.
اسیا جان د لومړی سندر پاک لکراته وای، کله چې لومړی سندر مو ثبت کړه او بیرته مو ولیدل واوریدل، نو احساس مو څه و؟ ځکه چې د لومړی سندر کده یو هنرمند دی او کده یو شاعر لومړی کار وی، لومړی شعر وی، هر څه پایل یې ډیر شیرین وی، ډیر نږدې وی، احساسي او عاطفي لحاظ نه، نو تاسو خپل د احساس نه راته وایي.
تمام چیز ما احساسم یعنی ډیر شو ډیر الیو، ځکه چې ما خپله یو څه کړي وای، خپله مې یو څه چې مې پنیات کې وای چې هغه د یوې ښځې شاعري شعر و، او په پښتنو کې زه لومړی شده و ما چې هغه هم دی ویشدی یا د ویشدینا شیر راوخی سندره کې بیا مخبل هغه کمپوز کی او هغه نظم و نظم ډیر سخت دی نسبت و غزل ته چې کله سره کمپوز ای او بل دا ما په یو دسی کمپوز کی واچوي چې مال دا باید زما ای دا باید زما رنگ ولري دا باید هغه فیصله یو د څه چې چا نه ویلې زه نه وایم چې دا به اورېدونکو ته ښه یا بد وي د هغه قضاوت اورېدونکو په لاس کې هغه زه نه وایم خو یو څه چې ما غوښتله هغه مې په دې سندرې کې کار کړل
اسیا جانې د شیر او کمپوز پاک لراته وای کمپوزونه کې ممیار څه ټاکلې ده او همدارنګ شیرونه څنګه انتخابوي په دې حق لوریدونکو ته معلومات ورکړي
په دا ورستوي کلو کې چې ما ولیدل چې په پښتو ژبه کې البته په پښتو ادبیاتو کې و ملیدل چې نام خدای مردوم ډیر شاعران لرو او فوقونه د شی شاعران لرو ډیر ښه شاعري کوي نو بیا مال مجولی دا دا شیرونه نوایو دا ما هغه وخت مطالعه کوله او ما واقعا د درد اخلاص خوان ترې اخستی یا تر اوسه پورې زه مطالعه کوم ما خواندم ترې اخم په دې خاطر چې د شوتو په شاعری کې ز ډیر نوی نوی توی نه مغش سم هغه یا هغه موضوعګان یا هغه الفاظ د نارینه په شاعری کې کم دي ما نه دی لوستی یا یعنی بخیو جلادی بخی سر بله یعنی در ما احساسی فقط سمات ری اخیستی دی نو بیا می واقعا شیر ده کتلی دی اگه ده شیر نویات نمی کتلی چی غمجن شیر دی ده خوشی شیر دی مثلا ده او رابطه لری یا مثلا ده پسرلی سر یا مثلا ده او موسم سر ده یا ده او حالات سر ده سیاسی حالات سر حتا نو پا اگه دلیل می بیا اگه شیر اخیستی دی د موضوع په حساب کمپوز کړی مې دی او مخکې مې یاد کړل چې زه په اصطلاح شعوري زه د شود شیرونه خپل سندرو ته انتخابوم
آسیا جانې که په دې برخه کې دارته وایي چې په ټوله کې تاسو څومره سندرې ثبت کړې دي ویډیوي مو څومره سندرې دي او د لاس لاندې مو تازه سندرې هم شته کنه
ویدیوی می پیسلا که پا استدیو که می تقریبا ندانی کلاس دانی پا استدیو که سبت کردی او دوی دانی می لایف پا خبرونو که ویلی دی تقریبا تولید پا حساب که ویم پا داشت پا جو کالو که می دول سندری ویلی دی طبعا کم پوزون بی خیدی را تپراتی دی خو پیسلا سبتولی کار پر کولی و طول شان ورته ماده کول یعنی دا ډیر وخت غواړي اقتصاد هم غواړي یو څه مشکل ده خو بیا زما په نظر سره په شپږو کالو کې دوله سندرې بیخي کفایت کوي تر دې اضافه که سړی ووایي کیف هم نه لري
تر اوسه پورې داسې کوم فیډبک یا داسې د اورېدونکو نه ستاسو له مینوالو نه داسې کوم پیغام تاسو ترلاسه کړی دی چې واقعا تاسو احساس کړی چې تاسو دغه سندره یا دغه هنري شاهکار چې تاسو کړی د دومره زیات تاثیر کړی پر هغه باندې دغه یو لکه یو خاطرې هنرمند لپاره تاسو کوم وخت داسې ترلاسه کړی
بالکل بالکل ځکه لکه وینم داسې دی دغه موسیقي یا خپل سندری که یوازی دغه پښتو سندری را خو که تاسو پام وکړئ بعض سندری محفلی دی چې هغه د خوشحالی سندری دی مثلا صرف په محفلو کې ویل کېږي، یا ځوانان اتانو سره کوي، یا پیغلی مثلا ورته ګډیږي، دا یو جلا سبتی. بیا مثلا قوالی سندری لرو، غزل سندری لرو، پاپ لرو، پاپ و غزل مو سره ګډ کړي دي، یعنی د موسیقي د نوې آلو سره. نو کریشیا درته وایم، دا د هر یو خپل ځان ته جلا جلا اورېدونکي یا لیدونکي هم لدی. نو زه چې کله کله ماته په دغه یوټیوب چینل لرم، په هغه کې بعضې کسانو ډېر ښایسته کومنټونه راته کړي، داسې کومنټونه نه چې ما ته ډېر صفات کړي، دغه شعر یې یاد کړي، موضوع یې یاد کړي، او ما ته کله کله وایي چې موږ هېڅ بله ښځینه پښتنه نه دي لیدلې چې پر دغسې موضوعاتو باندې سندرې ووایي. صحیح ده، یو د سندرې شته مثلا چې دا نورې پښتنې سندرغاړې وایي چې هله مکتب خلاص کړي، دا وکړي، هغه وکړي، هله مسافره سماله، لالۍ مې ولاړې، دا دې هغسې. خو هغه چې دي هغه ټولې په تکراري دي، په دغه دو ریتمو کې دي، په دادرا او په مغولي کې مثلا، هغه یا مثلا په یو بل کمپوز کې دا شعر واچي، یو شی ترې جوړ کړي. هغه اصلا شعر هم نه دی، تصنیف دی، خو زما سندرې چې دي هغه ټول شعرونه دي، هغه ټول اثرونه دي.
د وروستۍ سندرې په هکله مو که لږ معلومات راکوي، شعر او کمپوز د چا دی، او څنګه مو وغوښته چې دا سندره ووایي؟
په وروستیو کلو کې مثلا دوهم واده، دریم واده، هغه هم د لوستو کسانو سره، د دې کسانو سره چې هغه واقعا د تمدن یا د دیموکراسۍ دعوی کوي، یا خلک یې په ټولنه کې دغه پیژندل شوي دي. مګم چې ګورې دوهم واده وکړي، دریم واده وکړي، او هغه ښځې چې دوامه یا درېمه ښځه کېږي، هغې هم لوستي لسانسایي. بل د دې څه چې راتېر سي په وطن کې، خدا بېخي او عامه خبره ده، او په دې موضوع باندې هېچا هېڅ ونه لیکل، نه مقاله ولیکله، نه لیکنه ولیکل، نه یو سندره پرې جوړه، که نه یو شعر پرې ووایي. نو دا موضوع چې ده، بیا خلک اعلانونه هم کوي، او نور خلک مبارکۍ ورته وایي چې موږ انتقاد پر کوو، چې په دې خاطر چې مثلا اعلان چې وسی هغه په خواله رسنیو کې، هلته خو هر څه آزاد دي، بیا وایي نه غږ مور ته کوي، دا د دې شخصي مسله ده. نه، دا شخصي مسله که ده، نو بیا په خپل کور کې دی وساتي. موږ د چا دروازه مو نه ده ټکولی چې موږ وایي ستا شخصي کور څنګه دی، خو چې اعلان کوي بیا ځانونه ورته ټینګ کوي. نو موږ دغه وایو چې دغه دوهم، دریم یا څلورم واده چې دوی وایي چې وایي دا په اسلام کې روا دي، په دغه شکل و په دغه صورت و په دغه شرایطو کې چې دی کوي، دا مطلق شرط دی. او که مثلا د دې مدرنې ټولنې په حساب راواخو، هېڅ یعنی د انساني کار نه دی، د مدني ټولنې یو خلاف کار دی. ما ډېر دوستانو ته دا څو کلونه کېږي چې مال راسي دغه باره کې یو څه ووایو، مګم باور وکړه دا سندره ما وویله، خپل شاعري دا سندره ما خواست ترې وکړي، هغې نه ده خپره کړې، په دې خاطر چې یا به د خلکو د منفي کومنټونو سه په اصطلاح ځان ګوري، او یا به دا یې ځکه ډېره پروین ملال ډېره مطرح لیکواله ده، ډېره مخوره شاعره ده، واقعیا فوق العاده ښه شعر وایي، او یا به دا یې چې مثلا دغه ډېرو شاعرانو فرهنګیانو دوی ډېر اکثریت وی دوام ودونه کړی دی، دریم کړی دی، پار دلیل چې کړی دی، خو کړی دی، یعنی هغه خپل د شعر سندره خبره نه کله، یعنی دا موضوع دغه سی کړی ده، او دا ډیر غلطه موضوع ده. موږ باید پر دې باندې پتیره، بیا فرهنګیان باید پر دې باندې نیوکه وکړي. نو دا زما یو خاص اعتراض لو، هر څوک که طالب دوم او دریمه کوي، یا مثلا نالوستي سړی کوي، زه دغه څه ګیله نه کوم، هغې دغه هدف دی، دغه ژوند دی، دغسې روزل شوي دي. اما که یو لوست دی، فاکولته پاسه، یا نه پوهېږم نیکټایي پوشه، یو مډرنې کوي، او بیا بېرته وایي چې دا د اسلام ما ته روا کړي دي، پر ده باندې زه انتقاد کوم، او دغه زما انتقاد و، دا زما اعتراض دی.
آسیا جانې، په راتلونکي کې مو هم داسې کومه موضوع په نظر کې ده چې سندره پې ووایي، او یا هم کمپوز پرې جوړ کړئ، او یا داسې تازه شعر چې تاسو په نظر ټولنې کې ورته ضرورت ډېر زیات ده، تاسو ورباندې کمپوز او سندره جوړ کړئ؟
بلې، زه به جوړ کړم، خو که چیرې زه یوازې اعتراضی سندری وایم هغه بیا خوان نه کی زخپلم دا غسه ډیر خوان نه خم په دې خاطر چې زخپل یو خوشاله انسان یم په مجموع کې یا مثلا مخکې مو ویل چې مل زدلته خوشاله یم نو چې خوشاله یم دا خوشالي اخم په هنر کې او توان غاړم یا مثلا اوریدونکو ته یا اصلاح مینوالو ته ورکم نو کله کله کوشش کوم چې د سیو موضوع راوخم چې هغه باندې څوک نه ژغیږي که د سیو څه یې لره مې دغه شیرونه لره ما یا راته پراتی دي مثلا د کمپوزو سره دا کوم خو زه مې په دا منځ کې باید یو څه د خوشحالۍ سندری می مثلا چې هغه د واقعا یو انسان ته خوشی ور بخشي هیلی ور بخشي او راتون کې ته په اصطلاح هیلمن کوي یا هیلمنی کوي دا خاص یو څه باید وي.
مننه آسیا جان ډیرو خوټو کو ته اشاره وکړه ک د خپل ادبي او فرهنګي ژوند د خوږی یا تاریخي خاطرې را سره غوړې شریکی کړي او ک د فرهنګي برخې نه ادبي او فرهنګي برخې نه غوړې نو خپل شخصي ژوند کې کومه جالب خاطره چې تاسو جالب وي اوریدونکو ته جالب وي نو تاسو کولای شئ چې اوریدونکو سره شریک کړي.
کوم په یاد ته په 2021 کې چې رژیم بدل شو او ما دستی اولین سندره یا در جیم روست اول سندره ما اول چه زمازات پنام
دخپل قسمت سر هر زائی بجنگ دم نڑی دم زمی دهیلو پا ایرو کی سوز دم نڑی دم نرات ڈاڈا چا بحالا نشوم سیوری پچا سپیر دیوال وم شڑیدم نڑیدم ٹوپک دبل اورا دورور زرمی دمور پانرش پخ پولو وینو کی پخ پلا لم بیدم نڑیدم زماد زاد دورا کبولو نارحم شبیدا یو آشی باکی
لیکي مې وایلی چې د شعر د زمزمې نیازی او مهرتاج او مریم صافی دي یعنی د درو شاعران شعرونه مې سره ګډ کړل. بیا موږ ځنګل کې د مینې څارلو نو پاڼې تازه را رژېدلې وې نو نیت مو کې چې دغه فضا راغلې ده منې دي ودا دي نو دغه سندره چې مو ثبتوله اخر کمرمین راته ویل چې ورته بيخي دغه یو په دنګل کې لارې د لسه په اروپا کې نه چې خلک پلی پکې دي مثلا پکې روان دي بیا یو خاطو بل خاطه و طبعا چې وړې وړې ونیم دي دغه ونه په مابین ټول نه نو چې دلته دي سندر وایا هغه چې ځالته نه نو تم البته ډیره بدی پشی ولی پشی په فارسی ورته وای کندریان غماشی ورته وای نه پېژم د نور د نور لهجو پښتانه څو ورته وای خو خیر هغه پشای دی هم نوم ده نو دی ز پر سترګو پر شا باندې یعنی وچ چلما دا غه فکرل ما اخر چې د سندره خلاصې ده لازم سترګې و پښتې ده لیا نو دا غه مې خاطره و چې هم ډیره جالب و او هم سترګې مې نسبې ګرواله ځکارېش مې ټوله خرابې دي.
ډیر زیاته مننه آسیا جان چې په خبرونه کې مور سره ګډون وکړ ک کوم خوخوي خبرونه به تاسو په یوې سندره پای ته ورسو.
ستانه ډیره مننه فرشته جان او تاسو د خبرونه ډیره مننه یا د خبرونه د کارکونکو نه چې زم ملمنه کلمه د ځخوالم سره وکړه کتم ستونی مې درته خو زدا باندې کوم ز پر نور باندې خاندم ام هنرمند هغه دی چې د صفر څخه شروع وکړي که ستونی درد کوي که نه کوي باید هغه که یو چا ورته زمزمه وکړي باید وکړي کی ونس وکوالای هغه هنرمند نه دی
کرات و بخشی تور توری دل مرو پشانی او او برا کری دس پوش میل چینو جامی می جوڑی دہاری رو شبنم شند ترنگ دمر جا دستور گتور می بید یو زرش پو لاست باہو دہالی شود گنگرو د جنتی سندرو مخترنا د نور لغار دنی
مخترنا د نور لغار دنی زبدی ټولو باندې څه وکړم زبدی ټولو ته تعبیر څنګه شم د دغه ټولو د بلوغ حسن به څوک وستایي زما د هستی زما د ښایست بها به څوک وټاکي زما خاوند زما میړه زما تفسیر د حسن بیګا د بل چا په پالن ختلی ماته نه راګوري ځکه هغه دوهم بد کړی دی ځکه هغه دوهم بد کړی دی
Sobadır tapo, yoruzum dır sarı.